طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې ښوونیز او تعلیمي پروګرام د لسمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله او امید یم چې تاسو ټول قدرمن محصلین به جوړ یئ او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوي. زه هم د نن ورځې د نوي درس ته وړاندې کولو لپاره حاضر شوم. راځئ کتابونه مو پرانی زی د خپلو کتابونو دیارلسمه صفحه پیدا کړئ. په دیارلسمه صفحه کې یوه بله ډیره مهمه موضوع چې هغه د نظر کمزوري ده، په انګلیسي کې ورته ریفریکټیو ایررز وایي. په همدې موضوع باندې پیل کوو. د سترګې په مضمون کې ناروغۍ را پیل شوې دي. تر دې دمه تاسې په کنجکټیوایټس باندې پوه شوئ، د سترګې د کنجکټیو التهاب د هغې په درملنه باندې پوه شوئ. د هغې تر څنګ د سترګې یوه بله عامه ستونزه چې هغه د سترګې وچوالی دی، په هغې باندې پوه شوئ، د هغې په درملنه باندې پوه شوئ. او بیا مو په تیر پروګرام کې د کټاراکټ په اړه معلومات لاسته راوړل، د کټاراکټ پیژندنه، د کټاراکټ عوامل، اراضا لیم او درملنه، په دې ټولو باندې تاسو را سره وپوهیدئ. نن د نظر کمزوري یوه بله موضوع ده چې پیلیږي. هیله داسې ده چې دغه موضوعات ځان سره ډیر مطالعه کوئ. په مختلفو وختونو کې مطالعه کړئ او د جمعې په ورځ د ټولې اونۍ درسونو ته تکرار ورکړئ. د نظر کمزوري یا ریفریکټیو ایررز، انعکاسي نیمګړتیاوې یا نقصانات، ریفریکټیو ایررز. د نظر کمزوري ګورئ، کله زموږ په ټولنه کې خلق مطالعه شي، مختلف قسمه خلق لرو. ځینې کسان دي چې نارمل دید لري، د سترګو په لید کې یا په دید کې هیڅ ستونزه نه لري، نارمل ویژن، نارمل لیدل تر سره کولای شي، عینکو ته ضرورت نه لري، په طبیعي ډول هر څه په خپل ځای کې لیدلای شي. د دې نه مو هدف دا ده چې هر څه په خپل ځای کې لیدلای شي. ځینې شیان چې و چاته نږدې شي ورته ښکاري، خو چې ترې لرې شي بیا نه ورته ښکاري. او ځینې کسان بیا داسې وي چې یو شی ورته لرې شي هغه ورته معلومیږي، خو چې نږدې ورته راوړل شي نه ورته معلومیږي. هدف دا ده چې په ټولنه کې مختلف قسمه خلک شتون لري. یو ډول خلک به وي چې هر ډول څه په خپل ځای کې لیدلی شي، بله ډله خلک به وي چې نږدې شیان نه شي لیدلی. کله چې د موبایل شمیره ګوري یا نوم ګوري، موبایل ای خوا کوي، دې خوا کوي، پورته کړي، لیدلی نه شي، آخر نتوانه شي څنګ کې ماشوم وي یا بل چاته ووایي چې دا د چا شمیره ده. او ځینې بیا داسې وي چې لرې شیان نشي لیدلی. تقریبا 150 مترو کې 40 مترو کې یو څوک روان دی، پوښتنه درنه کوي چې هغه څوک دی، هغه نشي صحیح کولی، د بله ستونزه ده. او ځینې کسان لرې شیان او نږدې شیان دواړه په سم ډول نشي لیدلی. او ځینې بیا داسې وي چې په مطلق ډول ړانده وي، بلاینډنس، هر څه ورته توره شپه ښکاري، نو زمونږ د نن ورځې موضوع همدغه ده. دغه ستونزې څه ډول رامنځته کیږي په میکانیزم باندې پوهیږو. تاسې اوس لوستی یئ، د طب محصلین یئ، او په دې برخه کې اوس کافی تجربې لرئ، او په زده کړه کې پر تاسو باور لرم چې دا مسایل زده کولی شئ. نو ځکه ډیر ژور دغه مسایلو ته ښکته کیږو، څه ډول ستونزه وي، څه نوم ورته په طب کې لرو، په دې ټولو موضوعاتو باندې. خو هیله داسې ده چې تمرکز مو وساتئ، فوکس مو وساتئ. د نظر کمزوري یا ریفریکټیو ایررز، د نظر کمزوري ریفریکټیو انکساری ته ویل کیږي، د ریفریکشن نه اخیستل شوی دی. انکساری خطاګانې، ستونزې، که ما نه مخکې انعکاسي ویل شوی وي بخښنه کوئ. ځینې وخت زما په ذهن کې یو څه وي خو ما د ژبې له لارې بل څه ویل شوی وي. ریفریکشن او ریفلیکشن دا فرق لري. دلته ریفریکشن دی یا ریفریکټیو کلمه راخیستل شوې چې د ریفریکشن نه مشتق شوې ده. ریفریکټیو ایررز انکساری خطاګانې، انعکاسي ځان ته معنا لري، انکساری ځان ته. انعکاس انکسار دوه بل موضوعات دي چې په فزیک کې ویل کیږي. انعکاس دې ته ویل کیږي ګورئ، کله چې په هنداره باندې، آینه باندې په مایل ډول نور لګیږي، لیزر لګیږي، هغې ته بیرته انعکاس ورکول کیږي، بیرته بل طرف ته هغه تاویږي، یعنی هغه د هندارې څخه بیرته پلک کوي، دې ته انعکاس ویل کیږي. انکسار بیا دې ته ویل کیږي چې نور په یو څه باندې لګیږي، په همدغه جهت باندې روان وي خو لږې جهت تغییر کوي او ماتیږي. لکه زه یو مثال ورکوم، لکه نور چې کله اوبو ته داخلیږي، د اوبو په سطحه باندې دا نور لږ مات شي، نور په مایل ډول داخلیږي. یا تاسې وګورئ، قلم راواخلئ، د اوبو په ډکه پیاله کې کیږدئ، بیا د څنګ طرف ته ورته وګورئ، دوه محیطونه شول، پورته هوا ده، لاندې اوبه دي. کله چې نور یا هر څه د یو محیط نه بل محیط ته داخلیږي، یو انعکاس البته انکسار کوي، نو د قلم مات ښکاري، ته به وایي چې مات شوی دی. دا ماتېدل یې انکسار دی. دا عملا تجربه کړئ چې انکسار څه ډول موږ تجربه کولی شو. قلم به راواخلئ، اوبو کې کیږدئ، د اوبو په پیاله کې، بیا څنګ طرف نه ګورئ، مات ښکاري، دې ته انکسار ویل کیږي. په سترګه کې هم انکسار صورت نیسي، خصوصا دا انکسار په دوو برخو کې وي. کارنیا برخه کې هم لږ انکسار رامنځته کیږي، ځکه کارنیا هم یو محیط دی، البته یوه مانیا ده، دننه یو محیط دی، بهر ته بل محیط راځي. اداسیه بیا ډیر انکسار رامنځته کوي. نو دا انکسار باید رامنځته شي چې په یو مشخصه زاویه باندې دا رڼا ولګیږي تر څو انځور ترې جوړ شي. که چیرې انکسار په سم ډول ونه شي، هغه نور چې په کوم ځای باندې لګیږي، انځور چې په کوم ځای باندې جوړیږي، د هغې څخه نور بل ځای ته ځي، په سم ځای کې انځور نه جوړیږي. له امله یې د سترګو د نظر کمزوري رامنځته کیږي. یو ځل بیا وایم، نور خو سترګې ته داخلیږي، بیا موږ شایان لیدلی شو، شایان د نور په ډول سترګو ته راځي. دا باید د عدسیې په ذریعه او لږ څه ناڅه د کرنې په ذریعه د نور ته انکسار ورکړل شي، ماتېدنه ورکړل شي. ماتېدنه ما یو مثال درکړ، لکه پیاله کې چې قلم کیږدی یا پنسل کیږدی، که چیرې دا مات شي، هغه زاویې ته برابرېږي کومه زاویه چې په کار ده، چې په دې زاویه باندې باید نور ولګي تر څو انځور ترې جوړ شي. خو که چیرې مات نه شي، په عدسیه کې ستونزه وي، په کرنیا کې ستونزه وي، نو په سم ډول دغه انځور موږ نشو لیدلی، یو څه په سم ډول نشو لیدلی. همدا زموږ موضوع ده، ځکه ورته وایي چې ریفریکټیو ایررز انکساری نیمګړتیاوې ده، په خپله د نظر کمزوري عمومي عامه ستونزه ده یا د نظر کمزوري راوړي. انکساری نیمګړتیاوې هم لیکلی شي ورسره په څنګ کې. لیکل شوي دي د سترګې د تمرکز تېروتنې ته ریفریکټیو ایررز ویل کیږي. د سترګې تمرکز د تېروتنې ته ریفریکټیو ایررز ویل کیږي. مونږ په یو څه باندې تمرکز ساتو، فرض مخامخ ایر کنډیشن دی، مخامخ ساعت دی، مخامخ هر څه چې تاسو ګورئ، موټر دی، یو څه دی، بل هغه چې کله تاسو ګورئ په هغې باندې تمرکز هغه نه ساتل کیږي. چیرته کله چې موږ یو څه ګورو د هغې عکس راځي رڼا په ډول، تمرکز یې یا فوکس یې په ریټینا باندې هغه نه ساتل کیږي، په ریټینا باندې سم تمرکز نه کیږي. نو د سترګې عمومي دغه هڅه چې سترګې ګوري، ټوله سترګې هڅه کوي چې دغه نور داسې ځای ته برابر کړي چې په هغې ځای کې له نور څخه انځور ایستل کیدلی شي، د نور څخه انځور هغه په سیګنال بدلیدلی شي. نو دلته تمرکز ګډوډ شو. زه چپ طرف ته یو مثال درکوم. په انځور کې چپ طرف ته دغه د سترګې انځور ګورئ، لایټ ګورئ، دغه مثلث په ډول رڼا داخله شوې ده، ګورئ دا رڼا ورو ورو سره نږدې شوې ده، یوې نقطې ته سره راټولیږي. دا ټول د عدسیې او د کرنیې برکت دی. کرنیا باندې لګیږي، کرنیا یې لږ سره راټولوي، بیا یې په عدسیا باندې چې کله نور لګیږي، نور یې هم سره راټول کړي، انځور یوې نقطې ته راوړي. تاسو ګورئ د دې غشي په ډول ژیړه برخه تللې ده، دا نور دی، او کله چې د ویټرس باډي څخه تیره شوې ده، مخامخ په دې طبقه باندې چې ریټینا ده په دې باندې لګیدلی ده، دې نقطې ته فوکل پوینټ وایي. فوکل پوینټ، فوکل پوینټ هغه نقطه ده چې په هغې ځای کې له نور څخه سیګنال جوړیږي ترڅو دماغو ته ولیږل شي. اوس دا نارمل پروسه ده، نارمل په دې ډول کیږي. ګورئ انځور نه ورک نه شئ، انځور ګورئ، لایټ یا رڼا داخله شوې ده، دغه ژیړ مثلث تاسو ګورئ، د دې مثلث څوکه تیره برخه دا نقطه هغه نقطه ده چې دغه ټول انځور دلته راټولیږي او دلته بیا په سیاله بدلیږي، دې نقطې ته فوکل پوینټ، البته فوکل پوینټ وایي. د فوکل پوینټ دغه نقطه په ځینو حالاتو کې تغییر خوري، یعنی دا نور چې په دې ځای لګیږي د فوکل پوینټ یا مخکې راځي یا د ریټینا نه شاته راځي. په نورو حالاتو کې دغه ځای تر مطالعې لاندې نیسو، ګورئ، ورک نه شئ. موږ بیا مایوپیا وایو، لاندې نور حالتونه وایو. د فوکل پوینټ چې په سرو لیکلو سره لیکل شوی دی، فوکل پوینټ، دا ځای به تغییر خوري. کله چې دا تغییر خوري نو د سترګې تمرکز تیروتنه کوي، د سترګې تمرکز خراب شو. دا خو نرمل حالت دی. په دې ډول که چیرې وو ستونزه نشته. اوس د نظر د کمزورۍ یا د ریفریکټیو ایررز مختلف ډولونه پیژنو او علتونه یې هم پیژنو چې دا ولې رامنځته شوی ده. دا حالت لاندې لیکل شوي دي ډولونه او علتونه، کازس، ټایپس اینڈ کازس. لومړی مایوپیا، څه ډول ویل کیږي؟ مایوپیا، مایوپیا. دوهم ډول یې هایپر میټروفیا دی، هایپر میټروپیا، مایوپیا، هایپر میټروپیا. دریم ډول یې آسټیګماتیزم دی، څلورم ډول یې پریس بایوپیا دی. په ما پسې وای، مایوپیا، مایوپیا، هایپر میټروپیا، هایپر میټروپیا، آسټیګماتیزم، آسټیګماتیزم، پریس بایوپیا، پریس بایوپیا. دا څلور مختلف ډولونه لري. لومړی مایوپیا یا نږدې بینی هم ورته وایي، لری بینی، نږدې بینی، د دوه عامې کلمې. نږدې بینی دا په دې معنی چې نږدې شیان لیدلی شي، نږدې لیدونکي سترګې هم ورته وایي. مایوپیا یوه داسې ستونزه ده چې په دې کې ناروغ نږدې شیان لیدلی شي خو لرې شیان نشي لیدلی. ما مخکې وویل چې ګورې مختلف خلک به تاسې وینئ. ځینې کسان دي، مشران کسان وي معمولا، چې نږدې شیان لیدلی شي خو لرې شیان نشي لیدلی. دې حالت ته مایوپیا وایي. نږدې بینی هم ورته ویلی شي، نږدې لیدونکي سترګې، مایوپیا. اوس مایوپیا څه ډول تشریح کیږي؟ لیکل شوي دي رڼا د شبکې مخکې تا تمرکز کوي، رڼا چیرته تمرکز کوي، فوکس کوي؟ د شبکې نه مخکې. موږ خو مخکې ویلي دي ګورئ ورک نه شئ چې رڼا باید په شبکیا باندې تمرکز وکړي، خو دلته رڼا د شبکې نه مخکې تمرکز کوي، ځکه خو لیدنه هم په سم ډول نشي ترسره کیدلی. ګورئ یو نفر دی، نږدې شیان په ښه ډول لیدلی شي، موبایل شمیرې لیدلی شي، خط لیدلی شي، کتاب لیدلی شي، خو هم لرې شیان چې ګوري، لرې سکرین لګیدلی دی، تلویزیون لګیدلی دی، لرې لیکل شوی دی، لوحه ده، تا نه پوښتنه کوي چې هغه څه شی دی. لاس یې ورته دغسې نیولی وي د دې ورځو د پاسه. تاسو به هغه سپینګیري کسان لیدلی وي، سپینګیری کس چې کله څه ګوري، یا زړه ښځه، لاس یې داسې په دغه ورځو باندې د پاسه نیولی وي، شیان ګوري. هدف دا دی چې ډیر ورسره په ستونزه کې وي. ولې؟ انځور د شبکې مخې ته جوړي. نږدې شیان ویني خو لرې نه ګوري. دوه ملکه کې لیکل شوي دي، نږدې شیان ویني خو لرې نه. علت یې څه شی دی؟ د سترګې اوږدوالی زیات شوی وي، یا عدسیا پیاوړي شوي وي، ډبله شوي وي، غټه شوي وي. د سترګې اوږدوالی زیات شوی. فرضاً که سترګه لږ څه نه زه تاسې داسې فرض کړئ لکه یو توپ، فرض کړئ چې سترګه یو توپ دی، په دې باندې د پاسه پخاګ دی او په توپ باندې زور راوړی، د مخې ته او شاته اوږدوالی زیاتیږي، هګۍ ترې جوړیږي، هګۍ ته ورته شکل ترې جوړیږي. نو کله چې سترګه داسې اوږده شي، هغه انځور چې مخکې په د توپ په یو دیوال باندې لګیده، اوس خو اوږد شو، دغه دیوال لرې شو، ځکه زور ورباندې راغی، د دیوالونه یې لرې لرې لاړل، هګۍ ته ورته شکل شو، نو مخکې انځور جوړیږي. د دوه علتونه لري، د سترګې اوږدوالی یا زیات شوی وي، یا عدسیا پیاوړی شي، یا عدسیا ډبله شي. کله چې عدسیا ډبله شي، غټه شي، نو هغه بیا ډیر مهادبیت رامنځته کوي، نو هغه بیا دغه نور ته ډیر انکسار ورکوي، ډیرې ماتوي. کله چې ډیر مات شي، خپل هدف ته نه رسیږي. کله چې ډیر مات شي، ګورئ نور روان دی، په عدسیا باندې لګیږي. عدسیا ډیر مهادبیت لري، ډیره پیړه شوې ده، ډبله شوې ده، تکنیس زیات شوی دی، نور به ډیر سخت را مات کړي. نو کله چې نور ډیر سخت مات کیږي، خپل ځای ته نشي رسېدلی. مخامخ ټارګیټ چې هغه د شبکې دیوال دی، د سترګې شاته شاته دیوال دی، هغه ته نشي رسېدلی. فوکل پاینټ مخکې جوړیږي. تاسې راځئ په انځور کې وګورئ، ورک نه شئ. دا دوه کوچني انځورونه دا د مایوپ یا سترګو لپاره دي. پورته دا د سترګې په انځور باندې لیکل شوی نارمل ویژن په نارمل حالت کې، په ښي طرف کې مایوپ یا داسې سترګه رسم شوې ده. نارمل ویژن کې تاسې ګورئ هماغه غټ انځور دلته راخیستل شوی دی، نور لګیږي، او په شبکیا باندې یا په ریټینا باندې فوکل پاینټ رسمیږي. سخت درس نه دی که چیرې فکر وکړئ. کاشکې ما دا معلومولی شوی چې څوک په درس نه پوهیږي، لکه په سینو کې چې پوښتنه کوي چې په دې موضوع باندې پوه شوئ، ټول محصلین یو ځای وایي چې هو پوه شو، یا وایي چې نه یو ځلې بیا تشریح کړه، خو زه پوهیږم چې تاسې ټول وایي چې هو پوه شو. ګورئ دلته نارمل ویژن سترګه ده، لاندې انځور دی، دا نارمل حالت دی. سترګه تاسې ښه دقیق وګورئ، هغه فوکل پاینټ په شبکیا باندې رسم شوی ده، په ریټینا باندې. په ښي طرف کې انځور دی مایوپ یا سترګه، پورته مایوپ یا ورباندې لیکل شوی ده. تاسې ګورئ کله چې رڼا په ژیړ رنګ سره داخلیږي، مخکې روانه ده، روانه ده، هغه د مثلث فرض کړئ، مثلث څوکه چیرته ختمه شوې ده؟ ریټینا ته نه ده رسیدلې، مخکې ختمه شوې ده، خو په چپ طرف کې مخامخ ریټینا ته رسیدلې ده. فوکل پاینټ ګورئ چیرته جوړ شوی دی؟ د سترګې په مینځ کې جوړ شوی دی. نو ځکه وایو چې رڼا د شبکې مخکې تمرکز کوي. خدای دې وکړي پوه به وایي، په دې انشاءالله راسره پوهیئ. انځور کې ډېر واضح لیدلی شئ. په یو انځور کې دغه د ژیړ مثلث دغه نری څوکه په نارمل حالت کې په دیوال باندې لګیدلې ده، فوکل پاینټ په دیوال باندې رسم شوی ده، دیوال په خپله ریټینا ده. کله چې په ریټینا باندې لګیږي، دا نارمل حالت دی. موږ وطن لیدلی شو، ځمکه لیدلی شو، آسمان لیدلی شو، هر څه لیدلی شو. په دویم انځور کې دغه د مثلث څوکه ګورئ په مینځ کې پای ته رسېدلې ده. هدف دا دی چې نور په کوم ځای کې تمرکز موندلی دی؟ د شبکې مخې ته. نو په دې حالت کې موږ شیان په سم ډول نشو لیدلی، خصوصا نږدې شیان وینو، خو لرې شیان په سم ډول نشي لیدل کېدلی. دوهم حالت هایپرمتروپیا لره بینی دغه یوازه سرچپه کیږي اوس هایپرمتروپیا لره بینی لره شیان لیدلی شي خو نږدې شیان نشي لیدلی لیکل شوی دی رڼا د شبکې شا ته تمرکز کوي شا ته تمرکز کوي دلته رڼا د شبکې نه هم تیریږي شا ته تمرکز کوي علت یې څه دی د سترګې اوږدوالی کمیږي یا عدسیه کمزوری کیږي عدسیه نری کیږي تکنیسی کمزوری کیږي او یا هم د سترګې چې کوم اوږدوالی لري د نورم کوچنی کیږي سترګه دغسې کیږي داسې چې دغه انټیریر برخه او پوستیریر برخه د سره نږدې کیږي مخکې ساحه او شاته ساحه سره نږدې کیږي او یا هم دغسې کیږي چې عدسیه دا نری کیږي نو کله چې نری شي هغه نور ته به په کم ډول انکسار ورکړي نو مخامخ ترې تیریږي شبکې ته نه برابرېږي ګورئ لیکل شوي رڼا د شبکې شاده تمرکز کوي لرې شیان ښه ښکاري خو نږدې نه علت د سترګې اوږدوالی کم یا عدسیه کمزوری شوي د سترګې عدسیه لینز د کمزوری شوی چپ طرف ته انځور وګورئ نارمل ویژن په ټولو حالاتو کې یو ډول دی تاسې انځور ګورئ په ژیړ حالت کې نور پرې لګیدلی دی په ریټنا باندې فوکل پاینټ هغه نقطه چې انکسار هلته پای مومي هماغه نقطې ته فوکل پاینټ وایي هغه رسم شوی دی خو په هایپرمیټروفیا حالت کې ګورئ لږې وضعیې وګورئ په هایپرمیټروفیا کې په ژیړ رنګ سره دغه نور راغلی دی تیر شوی دی حتی د ریټینا نه هم تیر شوی دی د ریټینا څخه لږ بهر ته فوکل پاینټ رسم شوی دی دا نقطه ګورئ په ریټینا باندې نه ده راغلی د ریټینا نه هم بهر ته ځي نو بیا موږ لرې شیان په سم ډول لیدلی شو خو نږدې شیان په سم ډول نه شو لیدلی په انځورونو کې نورې خبرې نشته یوازې د ژیړ ژیړ غشي چې راغلی دا نور دی او په کوم ځای باندې چې پای مومي هغه نقطه ګورئ که چیرې په ریټینا باندې د سترګې په دیوال باندې پای موندلی و دا نرمل حالت دی که چیرې مخې ته یعنی د سترګې په منځ کې پای موندلی و دا مایوپیا حالت دی که چیرې دغه غشی یا دغه د نور پای دا د ریټینا نه هم بهر ته تللی و دا هایپرمیټروفیا حالت دی دریم حالت آسټیګماتیزم ګورئ دا ډیر مهم حالت دی آسټیګماتیزم ناسم تمرکز تمرکز بیخي ناسم وي ګډوډ وي آسټیګماتیزم ورته وایي لیکل شوي دي د کارنیې سطح نابرابره وي لید ګډوډ ښکاري موږ چې څه شی ګورو ګډوډ معلومیږي راته شیان دوه دوه ښکاري ګډوډ ښکاري خړ پړ ښکاري هدف دا دی چې آسټیګماتیزم داسې یو حالت دی چې په دې کې یوازې د کارنیې په سطحه کې ستونزه وي کارنیا ګډه وډه وي دغه اوله کارنیا چې نور پرې لګیږي له هغې نه وروسته تیریږي کارنیا ګډه وډه شوې وي چپ طرف ته انځورونه ګورئ نارمل ویژن بیا هم په هماغه ډول دی خو آسټیګماتیزم یې چې پر سر لیکل شوی دی لاندې انځور ورته رسم شوی دی دا ګورئ په دې کې کارنیا خرابه شوې ده ګورئ دوه ځایه فوکل پاینټونه رسم شوی دی نیم انځور یو طرف ته تللی نیمه رڼا یو طرف ته تللی ده نیمه رڼا بل طرف ته لکه یو انځور دوه ځایه شوی دی نو په دې حالت کې موږ شیان دوه ځایه لیدلی شو په دې حالت کې شیان دوه ځایه لیدلی کیږي ښه نو د دې په مفهوم انشاءالله تاسې وپوهیدئ که لږې بیا خلاصه کړم تر سوره سره ستړی نه شئ په لنډ ډول وایم کله چې نور پر سترګه لګیږي لومړی په کارنیا باندې لګیږي کارنیا نه رای پوخ تای لغې څخه تیریږي بیا په عدسیه باندې لګیږي خو که چیرې کارنیا کې ستونزه وه نو کارنیا باندې به د نور ګډوډ تمرکز وکړي او نور به په دوو حصو باندې ویشي ځکه کارنیا سطحه غیر منظمه ده ښه بل حالت څلورم پریس بایوپیا د عمر له امله دغه ستونزه وي د عمر له زیاتوالي سره عدسیه خپل خواص له لاسه ورکوي نږدې شیان نه لیدل کیږي معمولا زاړه خلک نږدې شیان نشي لیدلی دا یو ډیر عام حالت دی دا داسې یو حالت دی چې په عمر پورې تړلی حالت دی ځینې کسان چې ډیر عمر لري د دوی عدسی کمزوری کیگی الاستیکی خاصیت لیلا سور کیوی عدسی خپل حرکت نشی کول گوری عدسی حرکت کوي فلیکزیبل دا حرکت کوي نو دا حرکت نشی کولای خپل خواص لیلا سور کیو بل اخره نګ دیشه نشی لیدله دی عمر د زیاتوالی لامل کچره د لید کمزوری راځي دتا پریس بایو پی وای دا پختنه ډیره کی د نظر په کمزورۍ کې کوم اراز علایم یا پریفریکټیو ایررز کې کوم ستونزې وي اراز علایم عبارت دي له خړ لید یا دوګونې لید معمولا په دې حالتونو کې یو لید یو نفر چې لید تر سره کوي خړ ورته شیان ښکاري یا دوه دوه شیان ښکاري ډایپلوپیا موږ یې وروسته وایو د سترګې ستړیا ولې رامنځته کیږي سترګې نه آرام وي کوښښ کوي چې تمرکز وساتي خو هلته تمرکز نشي ساتلی عدسیه کوښښ کوي هڅه کوي ترسو دغه فوکس په یو ځای باندې یا پر ریټینا باندې برابر وساتي خو یا مخکې انکسار رامنځته کیږي یا شاته نو دلته دغه ستونزه ده او سترګې نه آرامه وي په دې حالت کې یا په ټوله کې مونږ کوښښ کوو چې شیان په سم ډول ووینو سترګې باندې فشار راوړو سترګې نه آرامه راځي ستړي راځي بل د سردردي هم ورسره پیدا کیږي ځکه دا د دماغو په ذریعه مونږ کار کوو چې یو څه مونږ ډیر کوښښ کوو چې یو څه ووینو هڅه کوو په دې سره زموږ دماغ هم ستړی کیږي ځانګړي ډول د لوستلو وروسته دا حالت ډیر وي یعنی کله چې لوستل کوو سترګې کمزوري هم لرو بیا مو سردردي پیدا کیږي د نږدې یا لرې لید ستونزه د دواړه حالتونه عام دي راځئ اوس درملنه پیژنو ګورئ درملنه اوس څومره اسانه ده مخکې له مخکې په ستونزه باندې پوهئ عینکې تر ټولو مهمه دا ده چې عینکې باید استفاده شي د دقیقې معاینې وروسته مناسب لینز لرونکې عینکې جوړیږي چپ طرف ته انځور وګورئ دا عینکې دي په دې کې لینزونه وي عدسی وي تر څو هغه ستونزه چې شته ده دغه عینکې له منځه یوسي که چیرې نور مخکې تمرکز کوي مخکې فوکل پوینټ جوړیږي عدسیه داسې جوړیږي چې د فوکل پوینټ پر ریټینا باندې برابر کړي نو دا د دقیقې معاینې وروسته د سترګو ډاکټر تاسو نه معاینې اخلي بالاخره دغه عینکې درته جوړوي چاته یو نمبر وي چاته سلاتیا درجې مختلفې درجې هم لري نمبر هم لري منفي نمبر منفي یو منفي دوه منفي درې او مثبت یو مثبت دوه مختلف نمبر لري عینکې تر ټولو ښه درملنه ده د وقایې لاره د دې په خاطر چې په دې ستونزه باندې اخته نه شو او یا د ستونزه زیاته نه شي د سکرین نه فاصله ساتل موبایل ته باید ډیر نږدې ونه ګورئ او سکرین لکه سکرین موبایل هم راځي کمپیوټر هم راځي دا ټول سکرینونه دا باید په ډیره نږدې فاصله کې ونه ګورئ بل هر شل دقیقې وروسته د سترګو استراحت دا بیا هم شل قاعده راځي د شلو قاعده ډیره مهمه ده استراحت د سترګو ډیر مهم دی ترڅو سترګې مو آرام شي د سترګو منظمه معاینه په نوره دنیا کې په نورو هیوادونو کې هر کال کې سترګې معاینه کیږي ترڅو دغه ستونزې د تشخیص شي او پر وخت یې غم وخوړل شي بل په مناسبه رڼا کې مطالعه مناسبه رڼا کې مطالعه او تر څنګ یې زه دام اضافه کوم چې کتاب باید سترګو ته په دومره فاصله کې ونیسئ څومره چې اړتیا وي یعنی ډیر نږدې باید کتاب سترګې ته ونه نیول شي دا وه د نظر کمزوري چې په اړه مو یې ډېر ښه معلومات لاسته راوړل هیله ده چې مطالعه پکې وکړئ مایوپیا زده کړئ هایپرمیټروپیا زده کړئ استیګماتیزم او پریس بایوپیا دا اصطلاحات هم دي او د نظر د کمزورۍ مختلف ډولونه هم دي یعنی مختلف د لید ستونزې هم دي راځئ اوس حاضري ورکړئ دا چې وخت کم وي په دې خاطر نورې اضافي خبرې نه کړم کنه په زړه کې مو ځینې خبرې وي چې له تاسو سره شریکې کړم انشاءالله داسې یو پروګرام چې پکې وخت لرو خبرې به کوو نن نهمه درسي خپرونه ده د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د ای توری دی وروستۍ دایره نهمه درسي خپرونه ای توری یعنی پنځمه دایره دغه دایره توره کړئ تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ تاسو چې هر چیرې ښاد آباد او سوکاله اوسئ Thank you.
طبی زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.